دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې استاس هر کله کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمیر سیاسي سیمایزو او کلتوري راپورونو ترڅنګ د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هلې هم واوري خو په لومړي سر کې نجیب امیر توارور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پښتونخوا حکومت اپوزیشن ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه د خبرونو تفصیل پرون ماښام د پېښور په سویکار نو سلولاري کې د صوبایي حکومت د اپوزیسون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې وویل په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده صوبایي حکومت ته استعفا وکړي او د نگران حکومت په مشرۍ کې د لسره دغه انتخابات وشي په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وویل
دوی حکومت دلاندے دوبارہ بیا بل الیکشن لکھو نہ خود کشی را من ورتاوی کی پختانے غیر شید حکومت ادیے لے اختیار ور کے ادیے دلاندے انتخابات کے بیا بو گورو چتا سو کم دے گٹے حکم دے بیلے
خود تحریک انصاف مشران وای په انتخاباتو کې درغلی نه د شوی کسوک شک لري نو دوی له نوی سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال لډیو ته وویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولي دي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کتر نه ده کړې ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس وکړي
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تیرې سمودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی د شمیرو تر مخه په تیرو 45 ورځو کې د 500 په خوښه کې کسان وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرې پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرې پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي د سوله ییزه ګاونډیتوب غوښتونکی دی بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې نوموړي ته د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو مبارک کیو ویلا او په احترام د بندي پاکستانی کبنیونکو د خوشی کولو اعلان وکړ دوه مشرانو د اړیکو په خکولو هم ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې داغه مهال سرلخکر او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په 3 نیټه مرسي له واک لري کړ او له هغه تر دغه د مرسي د پلویانو پر ضد سخت رویه خپل کړی دا سپینه مانی وای د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی یې زیات اندېښمن کړي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې په دې پریکړه سخت اندېښنه لري او د په انده به په مصر کې په اوږدمهاله استحکام منفي اغیز لري عدالت تیر میاشت محمد مرسي او دغه سلو نه زیاتو دفاع کوونکو ته د مرګ سزا ورولې و خو د جون د 14 پریکړه د هیواد د ستر مفتي سره تر مشورې وروسته اعلان کړه د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېده شي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې واشنگتن به تهران سره د ایټمی تړون د وی برخې پتوګه لدی وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی د خپل پخوانی جوهری فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 15 طاقتور هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس لدی غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران دې د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران پخوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلی کانفرنس د لارې دغه څرګندونې کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو پوځي فعالیتونو موضوع څرګند نظر ساتلی دی. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. خو جان کیری وایي تیر په هیر او د جوهري تړون زیاته پاملرنه باید دې خبرې ته وي چې د ایټم بم د جوړولو څخه د ایران مخه ونیول شي. د ناتو سازمان مشر یین سټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلویختو نویو بیلستیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکو خطرناکه رویه ظاهروي. نوموړي په برسلس کې د اروپایي کمیشن له مشر جین کاوډي جنکر سره له خبرو وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل د روسیې لخوا د جوهري وسلو خودنه غیر منصفانه، بې ثباته کوونکې او خطرناک اقدام دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری هم ویلي چې د ولسمشر پوتین اعلان پریشانه کړی دی. د ناتو مشر سټولټنبرګ له دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا مجبوره ده چې د ځان د دفاع لپاره خپل ځواکونه د هغو هیوادونو پر ضد آماده کړي چې مسکو ته ګواښونه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد رې ګوندیز اتحادي اپوزیشن احتجاج کړی او د صوبې حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار اولی خان په دې اړه پرونی جلسې ته وویل
دوی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لته دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندېدو غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار ان جی اوز کړی دی.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دی ورته کړی دی.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه ټلیفون کړی دی. په دې اړه به هم راپور واوري او دا به هم واوري چې د پښتنو یو دود غږ ته خلک په څه نظر ګوري.
زمون ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
دروانه پرونی په پای کې ځانګړي 19 پروګرام تاندې هلي هم درته لرو چې دا ځل د خیبر پښتونخوا د کارکونکو کاروباري شذو مسلو ته ځانګړي سوي دي.
هغه ته پته لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت دی چې هغه د خپل کور تړونه لکشان ته بو خپل وګوالي.
نور راپورونه به هم اوري له مشال رادیو سره وسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. اوس راځو خپل لمړی راپور ته. د خبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر مخسن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یو ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربېره زرګونه کسانو ګډون پکې کړی وو. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان پیپلز ګوند د زوای حکومت د مستعفی کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پیښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پاکستان پیپلز پارټي ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي.
پښتانه نه لریشه د حکومت عدلی له اختیار ورکه د دې د لاندې انتخاباتو کې بیا وګورو چې تاسو کوم ځای ګټه او کوم ځای بیلې.
جلسه ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن اویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې پټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې پټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
جمہوریت تماشا مارو داخل تھی کھڑے دا ان شاء اللہ ددے صبح ملک سیاست نما ددی جنازہ اباسو ان شاء اللہ.
د پاکستان پیپلز پارٹی غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنی پوره نکړي شوی.
جب آپ کو موقع ملا کہ آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبري او ژمنې کولې پوره یې نکړي شوی. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. دا اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کې دوه پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه، عوامي نېشنل پارټي، جماعت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي، په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهره کوي. تر دې وړاندې د ترهګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټي سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته پراوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. دا چې هغه لاملونه دي چې لکه بلې دغه ګوند دې جوګاسو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي. عبدالحی کاکړی په خپل ریپورت کې دغه موضوع څېړي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پر لپسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سواتی له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتیا پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پر لپسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلی کومې 13 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي ساه اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجې په ګوته کوي.
دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امنامان صورتحال کې بهتري راغلې ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې څوک دي دې ته لږ قتل غواړي. دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ دی. نو دغه زما په ناقص رایه کې د تکې هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی. ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی او د دې خلکو چې کوم یې مونږ ته توجه راغله سپین دومره اوږد شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي. نو مونږ د دومره مشکل سره مخامخ یو. هر څه چې پیښیږي خو مونږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو او خلق تک څنګه رسېږي نو په هغه باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، د دغه اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نیشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د اولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ښکېلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په کابینټ روم پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالف ګوندونو سره مشاورت نه دی شوی او د پښتونخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار شوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د روان مالی کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوې دي او په دې لړ کې به 2.5 سکولونه جوړول کیږي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د سه‌شنبه پر ورځ په پېښور کې د بجټ وروستو د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوی دی.
زه فایننس منیسټر یم، زما د مجه بجټ زه په دې سلورو 15 میاشتو کې ما بنګالا نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیل کړې شوې دي او 2.5 سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډیره زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په ګاډو، سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د صوبایي خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن موږ تیلو تا، منګ گیستا، منګ کویلتا، منګ اوبوتا، منګ بجلیتا، منګ جنگلاتو تا، منګ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو، ټیکسونو بځای منګ ریوینیو زیاته.
د خیبر پښتونخوا د 4.8 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 15 ارب روپی بیل کړی شوی دی او د خزانه د صوبایي وزیر په وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
د مدرسی خود داسی پکار دی چی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکری شی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صبح او په خاصه توګه کوټه کې له تیرې نږدې مودې راهیسې د نامنۍ خرابې وضعې او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع ډېره خرابه شوې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعات صوبایي وزیر بیا وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکې سره مخامخ ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
په تیرې یوه نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدنه هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې له تیرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشان ته ایم چوټه د مالمیر ار انسان پر بدن باندې ایم لګیدلی دي او مالمیر نه ایم ار یو ټارګیټډ دي اره طبقه اره طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکي زین الله په دغه اړه وایي
مخکو د خیر خیرات ولا اوس کم برت دي دغه حکومت کم دی برت وسه ټارګیټ کلم برت شو سو دي او برت حالات ډیر خراب دي. اره واز ورور څلور پنځه کسان مري، ازارګان نمري دار کم دار کم پنجابیان خورکان نمري او د پښتانه هم کمري کاټ ورن مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتي وضع سر ټکوي. دای زیاتوي
اول خدای شي د حکومت ولې دوی ناکام سلو. د حکومت ډیر غټ غټ دعوې کړي ولې، غټ غټ خبرې کړي ولې، څه حکومت څه سلو هغه دعوې څه سلو خبرې څه سلو ولې د سټریټجی نه جوړیږي. د حالات په پنجاب کې ولې نه راځي صرف په بلوچستان کې دي؟ پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شی دی چې په پنجاب کې ولې د کسان راځي صرف یا سند یا بلوچستان دی یا پښتونخوا ده. پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستی سي ناغه امن په دادرې صوبو کې ولني سره کړلې. نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپل کار دی، حکومت خپل یو مسلسته ایم نو کړه دا یاده سي ګورمنټ کوو غوړی دا شی سمې دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د ناامنۍ له کړکېچ سره مخامخ ده، خو د ده په خبره حکومت یې په دغه اړه خپلې هڅې کوي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي، او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاور باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکن کوي او په لاس ورکوي.
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابره وه، خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه شوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن شوي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجوده یو شمېر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي. د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستانی حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. ده وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس هم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي.
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
موږ ډېر ملګري چې هغه انساني حقوقو علمبردارو هغه ترهګر تنظیمونو د هغو کارندو هغوی شهیدان کړي دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی نو مضبوط کړی دی او موږ له مضبوطیا په ځای باندې هغو موږ د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ پښتنې سیمه چې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بدې موزي بیماریانې د خاص کړه د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې بیخي ډېر زیات کار کوي چې په کومه سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت وي او د کوم شي ضرورت وي په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړی چې زیاته کړه چې کچیری غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
کافسرا نی ډرایور دی، روزګار دی، چوکیدار دی، دا ټوپ ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي. دویم دا چې موږ ته د وطن کې په لکونو پښتانه داسې دي چې هغه ته نن هم د چلو اوبو حکومت نه ورکوي. د غیر حکومتي ادارو چې دي اوبو بندوبست دی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دی ورته کړی دی. یعنی کوم سهولتونه چې ډایرکټ ولس ته رسیږي هغه به په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي. اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلې ده، حالت یې هم د زلزلې بدتره دی، هم یې د سیلاب سره زیات بدتره دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غونډې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، عامه پوهاوی او نورو څانګو کار کوي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویلې دي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیال سره پر ټلیفون خبرې کړې دي چې له اسلام آباد رابعه اکرم خان یې تفصیل راکوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نهې په ورځ په واشنگتن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکو کشیدګۍ ته تشویش اظهار کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې کړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکا کوشش وي چې کشیدګۍ په کابو کې وساتل شي. جان کیری وویل کوشش د دې خبرې کېږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګۍ کمولو شوکړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې د پاکستان او هندوستان دواړو د غونډې منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. جان کیری وویل چې څه وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. واضح دي هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی و او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړې وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودي وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د یو گاونډي په حیث دواړو ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دي او خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ جوړېدل نه دي پکار. یاد دی پاکستان او هندوستان ترمنځ کشیدګي کال 2013 راسي را روانه ده، خو په دې کې زیاتوالی د هندوستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلی وه کله چې د هندوستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندوستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولی وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. وخت د سهار لس نیمې بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پښتونخوا حکومت درې اپوزیشن ګوندونو او عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند پرون په پیښور کې د وستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورنو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمولو نه پس د پنځشو کسانو شمیر 168 ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او نریندر مودی د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشی کولو اعلان وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. نوموړی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کیدی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د ایټمي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخواني جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداري مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږسو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي، خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه رانږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په روژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه په روژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت په روژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 کروڑ روپۍ سبسیډی اعلان کړی ده، خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سټورونو کې پارزان نرخونو ملاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پیښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولی وو، خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو حق تر لاسه دی خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ولست دې تکلیف ورسوي همداسي اکثر لیدل کیږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثره وخت یو مریض اسپیتال ته هم ونه رسي او په لار کې سا ورکړي دریا اخر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازی وکړي خو ښکاري نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازی مرسته وکړي خو که داسې نه وي نو ولس د دې پوښتنې حق لري چې اخر ولې په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز رسانه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سخت دریځ کسانو او کېدای شي چې د بازو خلیجي هیوادونو له وجې په سخت دریځ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نه سپورته کولای بل خو افارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبري ګټوري وي ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبري د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي د مجلې په خبره بل خو داسې ښکاري چې پاکستان چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي د دوړ مقالو غټه کې لیسراره لمومند اورو
نیوشان زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سخت دریځۍ خورولو کې ککړې وي خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سخت دریځه کسان مزاحمت وړاندې کوي په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ په سخت دریځۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کېدای شي ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوی وو چې مدرسو ته د سعودي عرب کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سخت دریځۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه خو د سعودي عرب سفارتخانه په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده او تر دې پورې چې د مې میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپی خوده د کال 2001 راهیسې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللی دي ځنو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي که څه هم د کال 2003 وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده خو دا وار کېدای شي چې څه مختلفه وشي ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولي او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کیږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام د ناروی د بهرنی چار وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسېږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي هغه دا خبره پرم په اوسلو کې د ناروی د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لور ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خپاره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې، او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدای چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري، دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده، خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی، وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوی،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو، او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی، نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډېرو افغانانو سره د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو لخوا د یاد ولایت نوی والی حکم خان حبیبي ور وپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې در دې مخکې د اقتصاد وزارت مرستیالو په دې ورستیو کې د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د خوست خلکو ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همغږي ډیرول د خپلې کاري ایجنډا په سر کې یاد کړل. نجیب لالو خیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست نوی والی وایي چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبه پر ورځ خوست نوی والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده د ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه، وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړل دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نور هم زیاته کی.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي مې د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري ګوره. په دې خاطر چې وکولای شو په یو غږ په یوه واحده قومانده د څو شیانو لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره، اجتماعي عدالت لپاره، د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره، د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره، او بالاخره په خوست کې د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پېژندنې په غونډه کې د بېلابېلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمونږ ولس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمونږ ولس د رشوت او د فساد او د نورو نورو نه ستړی شوی ده، او دغه دې ته لیوال دي چې دا ورک شي. ولی صاحب نه مو غوښتنه دا ده چې موږ متوازن خدمت غواړو په ولایت کې.
د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تېرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، که د معارف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا هغه پوه پوه ولایت دی چې په تېر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تېرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تڼیوال، میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړې دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او سم تاسو پام د کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان پر قبایلي سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه سته چې پر ټولنیز ژوند باندې یې منفي اغېز کړي او د بشري حقونو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو غږ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته غږ وکړي او وایي چې پلانکي جلی د دوی ده، تر کوم وروسته چې د نجلۍ مور او پلار هغه بل چاته نسي ورکولی. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی پکار دی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
کسه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چاته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محبوب وزیر وویل چې په قبایلو لټولو زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکبلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي، او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې دنه دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غلط تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینۍ مشرانو سره هم، مور پلار سره هم، او هغه جینۍ سره هم.
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅوک نه شي. نشي بدولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وې
موږ خو تل کېم دا چې موږ سره شوه موږ باندې دا و کړی او موږ چیرې دوی موږ سره رښتا کړی هغه لن کې موږ نکړ ځوان دی او دوی چې ما سره کوي دا دې باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایل کوم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړي پس هغه په خبره شو نه کې دا نو دوی چې موږ نه باندې دوی خپل د سختونه کړی شوی روغ له موږ سره باندې موږ سره باندې وي پایرنګ کړه دې خبره کې چې موږ هغه کاغذ دی دا ورو نو بل دې دا چې سلا روانه قبایل دې فلم کمایل
مشال دې یو چې په دې حق لا د قانوني چارو تزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دوانو رضا شامل وي
قانون دا دی چې پاغه کې بعد د جنۍ او د هلک دوانو له تخصیص کی او بیا به د هغه په قوانی دا چې نو دا قانون نه دا شریعت هم نه د دین علاوه په دا چې دی چې د غږ رسم شو یا دا چې د ماشوم ټوب وینا شو دا ټول چې نو دا د دې قوانینو خلاف ورزی دا
د په هانو په وینا چې په قبایلی او نورو پښتون مېشت سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپین روبی خپل کردار ولوبوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غل مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او سوارسه دلې د میرمنو پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاند هلی ده د نن پټاند هلی خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو کاروباري شذ پر مسلو خبري سوي په دغه صبح کې یو شمیر شذ د کشدکاری لسنه سره تړاو لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا تاند هلی
په تاندې اله خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو
د ښځو ډېر زیاتې باهمته دي هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي
مصیبت ہے کہ جدید مارکیٹ کا رسائی کونوں کے بدی گتی پیسی ٹھیک تھا در کے مڈل مین نہ راضی
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیلا فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي
زچې د ښځو سره کار کوم کم ښځو بزنسز کې دي او پنځه کالو نه د ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر چلوم 2010 نه والا 2015 کې اوس مې کې په پنځه کالو برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اخی سره کم کار کوما نو چې هغه ریفرنس تا ګورمانو زمونږ خزه ډیر زیاتې باهمت دي اور دی اوی بالکل هغه کم یو معاشی دور دی اور کم اوی ته پتا لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت دی د حالات ضرورت دی چې اوی د خپل کور سڑونا لگ شانتے بوجھ پخل اگو والی اور نور سے نشی کولے کم سے کم اخبلا دا خرچہ چے کما دا دا خودی پا اخبلا چلغل غواری صرف دانا کی گی چے دی خرچہ دی بچہ تیم پکے ہو کی دی اخبل بچولا ہم نکھا سٹینڈرڈ ور کی دی اگو یہ کم فرمائش ہونا ہی دی معشومان ضروریات یا غم پورا کی
نبیلا فرمان وایي دوی سره ډېر خزه رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نورې خکري دا وایي حالاتو لګ ډېر د خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزه غواړي سناسه کاروبار شروع کړي
جی نو کرنټلی خو د اساس سچويشنز دي تاسو پته ده لکشانت اکونومک کرنچ دی تھرو اوټ د ورلد آی ایم شور چې لګ اکونومیز دومره زیاتې فلاریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا هغه لږ شانتې د سلم پکې راغلی دی می بی بیکاز آف د انسرجنسی ټیررزم چې کم نو خیبر پختونخوا کې حالات دونه زیات بتاؤ نا چې ډېر خدي یا ډېر موافق حالات دي یا دلته سے مسائل نشتا نو داسې خبره نه ده. زمونږ د صوبه چې کومه ده تاسو ته پته ده د ټیروریزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټلي کوم دومره غټه حادثه زمونږ د پېښور خلکو کومه فیس کړله د اسکول ماشومانو آرمی کالج اسکول د ماشومانو په مونگا ڈیر ٹائم نہ ڈیر زیاد اوشی ہوئی ہوں.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کارکونکې ماریا وای د سواد په شمول د ډیرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي، خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
مختلف مارکیټونه دي کنه، څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو، لاهور شو، او پشاور شو، نوشهره شو، ابتاباد شو، منګور شو. دین علاوه دا اکثر چې مونږ تل دغه کوو کنه، نو دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه، او د ډېر دغه پیمانی باندې دا بزنس چلی کنه، نو هغوی وایي چې دی دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې هم ډېر زیات ډیمانډ دی کنه، خلک یې خوښي او په ښه ښه پرایسز باندې دغه کېږي. نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی، او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډری دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې، نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی، خلک یې خوښي او ښه دغه ورکوي.
په سواد کې هم حالاتو د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکارۍ منفي اثر پرې باسلی، خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي.
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي، او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي، چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره، یا چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکټر سره دغه، نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته هغوی ته ښه موقع دي، او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخکې هغه خلکو زړو کې بزنو کې به یره وه هغه کافي حد پورې ختمه شوې ده. تاسو ته زه یو مثال درکوم، مونږ سره په ډسټرکټ سوات کې شپږ زره ښځې دي، داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي، نو هغه مونږ هغه دپاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو، نو مونږ سره په خپله باندې شپږ زره داسې زنانه دي، او دین علاوه هغه سره چې مونږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغوی مشران دي، یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ورته وایي هغه مونږ سره کار کوي، نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي، هغوی کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي، او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي، باقاعده مارکیټونو کې ګرځي، خپل کاروبار کوي، لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي دي.
د کاروبار کونکو ښځو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت څه کوي؟ د خیبر پښتونخوا د ښځو د خیر ښېګړې او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتي مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي.
ریسرچ کې ماته میجورټی ورته خوځوي، ما زه ستاسو ستن تار نه راایستل غواړم، زه تاسو مشین نه راایستل غواړم، زه تاسو لبوچت دغه ته هغه وي چې بیبي مونږ لا داسې سیز وښایي چې مونږ په خپلو کورونو کې ناست یو، پښتنې ښځې یو، سبقونه مو ډېر نه دي ویلي، بهر مونږ نه شو وتلی، مونږ لا داسې سکتا دغه هنر وښایي چې مونږ په کور کې ناست یو، پیسې ګټو. دومره هوښیار جواب راکړه، دا زه هر یو انټرویو کې وایم چې هغې وي چې ګوره دا جامې ګندل چې دي که نه، مونږ وایو چې یاره سروې وکړې او دغه وکړې، ډیمانډ اینډ سپلای خبره کوو، او دې خودو ته دومره عقل فکر دی ډیمانډ اینډ سپلای ولا پتا. ما لې ګوره جامې چې دي کنه، غریب مچي، امیر مچي، بوډای مچي، ځوانې مچي، وړوکی مچي، لوی اینډ لایک غریب بچي، امیر مچي، هغه ډیمانډ اینډ سپلای خبره وکړه چې مونږ کور ناست یو، مونږ له خلک راځي جامې به دغه کوو. نو زه اوس کنسنټریشن ما په دې وکړو چې ما یو څو
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي، خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزان لاړ شي چې ورستی میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي. دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي، په جواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دا کہ دې مارکیټ سره شي کورنو کې غوډي ګټي پیسې ټیک ده. دا کې میډل مین نه راځي، میډل مین چې راشي هغه چې کم کار خراب کی غلط اسفاد کی په هاي لیول کار کیږي ډیرو کې دستن پاس دې کې دا میډل مین راشي او دا میډل مین پیسې وایي او دا خزي وړاندې پاتې. هغه د پاره مون کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه نو نن زه کلی کې ما د خپل الکته زمونږ جنډر سپیشلیست زمما په ډیپارټمنټ کې ده هغه لما داسې سوي شي چې کلی کې چې د کو داسې سونه جوړ کړی دي او دا په خبر کې موړ کې ایگزیبیشن په ډاټ های لیول نو هغه اګری کړ هغه بچ هغه مونږ به یو وړ کې ایگزیبیشن نو ناٹ اونلی زما د کلی د نږدې نږدې کلی کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډستریل ٹریننګ سینټر نوم خو ډېر لوی د خصوص وړو کې دی دا مونږ یو سینټر کھلو کړ په ځای په ځای په کلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ 2 years ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خینو دا خو مونږ لګیا ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% اوف دی پاپولیشن ول هیلپ کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کته یغه امریکا په انګلند په یورپ ته وړي سيزونه.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.